ویسر بله. گوتوانی گوشی
صدای مره قطعا نکنی یک دفعه
نه ده تاقه بله. خوبا همیشه ده اوریدون
نظر سب مننه ده آنسر دغه نوی فارمات هم ده وست ده خپل مختوری ده با وارو اوریدون که با بیا وروس ده قضاواتو که دوی نوکت پیغام نپریگ دی
بسیار بسیار پرشنان دای محترم خدا حافظتان
سلامت وسی دا ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټونو حقونو او برابرۍ محرومي شوي دي. انټونی ګوتیرس پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکړي. وایي که چیرې کومې ستونزې د خپل ژمنې د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړی وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به یې هوارې کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار مویید یوسف نن په کابل کې د دویمې ورځې لپاره د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت و. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې پاکستان دې کړې ژمنې عملي کړي. مویید یوسف پرون له خپل ملګري هیات سره په دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او تر دې دمه یې له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد ختیځې اروپا ته په لوی شمېر کې د سرتیرو جنګي بیړیو او جنګي چټونو پر لیږلو غور کوي. بوریس جانسن ویلي له دې کاره هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه ده. جانسن پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د پوځي اقداماتو دا ټولګه به کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه یې د زغملو نه دي. د امریکا د کنزاس ایالت و اوسیدونکو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کندک قومندانه و. د امریکا د عدلی وزارت وایي 23 کلنه الیس فلوک په وروستیو کې په سوریه کې نیول شوی او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې توقیف ځای ته واستول شوه. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. مکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوې خبرې باید ګړندۍ شي او ایران د ټولو هغو ژمنو لپاره باید راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې د یادو خبرونو په تفصیل سربیره اوري چې د افغانستان چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي نن هم له پاکستان نه د ورغلي پلاوي سره په خبرو اترو بوختي. دا به مو اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. د خبرونې په دوهمه نمایي کې به د ازادۍ راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام چې پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی و بیا درته تکرار خپور کړو. همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا له خپلو بنسټیزو حقونو او برابرۍ محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرس پر طالبانو غږ کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو په هدف د خپلې ژمنتیا د اثبات لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني. د طالبانو حکومت بیا د نجونو او ښځو د مشروع حقونو له خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي که چیرې کومې ستونزې راپورته شوې وي زر به پای ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
مکتبونه بندې زمونږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو کو، درسونه ووایو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د افغان نجلۍ د غږ نړیوالو په زلونو بدرګه کړی. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوې. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو خو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي رادیو ته وویل د خوځو ټول مشروع حقونه خوندې دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څرګرې شوي وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د خوځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولي.
د حقوق از طرفه
د حقونو باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونو ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر همیشه.
وخت د طالبان ول رسیدو وروسته د نجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وځي شوې. تر خوای د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د توصيو په نوم خوځو ته د حجاب کولو او محرم پرته پته غاتک بندیز هم اندېخني راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانی د طالبانو د حکومت داکړنی ورو ورو د دوی د نوې ملسیز واکمنۍ ته ستنیدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندېخلو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو د مخکخي پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زندانی شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي. خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې پرله پسې د نړیوالې ټولنې لخوا او همدارنګه د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا طالبانو حکومت له نیوکو او انتقادونو سره مخ دی چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. بلخوا طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د عنعناتو په چوکاټ کې د ښځو زده کړو او کار ته ژمن دي. خلا هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلې دي، ښځې کارونو ته په ځانګړې توګه دولتي دندو ته نشي تللی. د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او همدارنګه د ښځو د حقونو له فعالې ملالۍ شینواري سره مې په تېره خپرونه کې دا موضوع شریکه کړه او له هغې مې وپوښتل چې اصلا دغه ستونزه چیرته د طالبانو څومره خپلې ژمنې عملي کړي.
سلامونه سب تاسو تاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنې زدلته انسپ یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کومه ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو. بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالۍ شینواري یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پرم
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزن ناشتي دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړې. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو ته ایران یم چې کچیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغه ته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د خزو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو مؤسسه کې دا بار بار ګرځي او ځانته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخې چې کدا ډول برخورد دوام وکړي چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونی برخورد دی وی پالیسي نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه دی او واقعي نظام نشټون دی. دلته څوک جواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده زه د یو افغان سیاستوال په توګه د دې نه ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي یو څوک وژني بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي خو ټول څڼې را پرېښي او غوړې کړې وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملاله شنوار
خلک وژل کیږي راتل کیږي اما څوک کې په قصه کې نه دي. زه انسب زه د دین اندېښنه نه لرم چې د ښځو حق به ورکړ شي کنه. زه د دین اندېښنه لرم چې هر څوک براشي او د خلکو حقوق به تر پښو لاندې کړي او هیڅ څوک د دې ځواب ورکوونکی
ډېره زیاته مننه
مسؤلیت
واخلي. ډېره زیاته مننه ملاله شنوار دی افغانستان دی ولسی جرګي پوخانی غړی او د سولې د هڅو یو پوخانی فعال چې د افغانستان کې د ښځو د حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
د ملګرو ملتونو یو ریپورت وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی د څه باندې سل پوخانی دولتي کارکونکو وشل شوې دي. تفصیل هم په دې ریپورت کې
لکه چې طالبانو د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکټینګ کړی تر سلو زیات پوخانی دولتي کارکونکو له محاکمې پرته وشل شوې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژنو دغه اداګانی پر واقعیت ولړې دي. د جرمنی خبری آژانس د پرونی راپور په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش امنیت شورا ته ویلي چې دوا پر دریمه برخه وژنې د برحاله چارواکو او په هغوی پورې د تړلو کسانو لخوا سوي دي. د سرمنشي دغه داخلي راپور لمخې چې جرمنی خبری آژانس وایي یوه کاپی دوی ته هم رسیدلې څه باندې 50 مشکوکې وژنې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان په څنګ پورې تړلو کسانو کړې دي. ملګرو ملتونو دغه اداګانې چې د اگست میاشتې له نیمایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت لخوا ترلاسه کړي دقیقې بللې دي. دغه اداګانې د پخوانی دولت د چارواکو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو د غړو او پوځي پرسونل د وژل کېدو په تړاو دي. راپور وایي په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان او ژورنالیستان هم له حملو، فشارونو، ځورونې، جبري نیولو، ناوړه چلند او وژنو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونو ویلي چې د مدني ټولنې اته غړي او دوه درستنیو کارکونکو یا د طالبانو یا هم نور افراطي وسلوالو یا هم نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دي. طالبانو چې په دغو وژنو او سرغړونو کې خپل دخالت رد کړي تر دې مخکې دا کړي و چې پر ټول افغانستان واکمنان سي وي چې ورسره د امنیتي پیښو اندازه هم تقریبا صفر تر کم شوی ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له نوموړي او ملپلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې کړي ژمنې دي عملي کړي. تفصیلې په دې ریپورت کې
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسیدلی تر اوسه د یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدلي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته باید د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورن پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورن کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمی وایي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به نن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات ورنه کړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کیږي ولی دوه اړخیز تجارت دوه اړخیز اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پېښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې به خبرې او بحثونه کېږي. دغه څه دي چې د اجنډا توګه جوړوي.
ښاغلی کریمی ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یوه خبر پاڼه کې
وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپی ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت سلاکار محید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره یې د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودولو لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی وایي د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. سالم احمد یې په اړه تفصیل لري.
اوس چې د جمی شپې ورځې دی، په افغانستان کې د غازو بیا لوړه سوي چې ډیر خلک یې مجبور کړي د مایع غازو پر ځای د اړتیا په وخت کې د لرګیو کارولو ته مخه کړي. د پژواک خبری اژانس په حواله په کندهار کې لرګیو ته په بازارونو کې تقاضا زیاته سوي ده او زیات کسان د پخلی، د کورونو تودولو او نورو اړتیاو لپاره د غازو پر ځای لرګي کاروي. د بخاریو یو دکاندار جمشید ویلی چې د غازو په نسبت د لرګیو قیمتونه ټیټ دي چې خلک یې درانیولو وس لري. د کندهار په سرپوزه کې د لرګیو یو پلورونکی حاجی شاولی ویلی چې د 4.5 کیلوګرامه لرګیو بیا له 300 تر 500 افغانیو ده، خو د غازو د 1 کیلو بیا 15 اتیا افغانیو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې چې ډیره برخه برېښنا وارداتي ده، د برېښنا پرچاوي هم په دې وروستیو کې زیاته سوې ده. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې هم دا اوس د ژمي پر مهال 30 میلیونه وګړي چې له بېوزلۍ کړیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر هم د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او په افغانستان کې دولتي مامورین شکایت کوي چې معاشونه هم پر وخت نه ورکول کیږي. په عین حال کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت رالویدلی او د خوراکي توکو بیې هم خورا لوړې سوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو د سیمه او نړۍ مسلو ته. د برتانیا صدر اعظم وایي هیوادې ختیځې اروپا ته په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو پر لیږلو خبر کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا راژوندی کیدای شي. همکار مې اسدالله لودین موضوعات تعقیب کړي دي. لودین صاحب، راځئ چې لومړی د برتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه واورو. په وروستیو کې د ختیځ او همدارنګ روسیې ترمنځ د اوکراین او بخې د لویدیځو هیوادونو او روسیې ترمنځ د اوکراین پر سر کړکیچ زیات شوی دی. د برتانیا صدر اعظم په دغه څرګندونو کې څه ویلي؟
او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن تازه څرګندونې کړي او ویلي دي چې دای په دې غور کوي یا هیواد په دې غور کوي چې په لوی شمیر کې د سرتیرو، جنگی بیړیو او جنگی جیټونو یو ټولګه ولېږي ختیځي اروپا ته. بوریس جانسن له دې کار هدف د اوکراین په وړاندې د روسیې له دښمنانه چلند سره مبارزه یاد کړې ده. جانسن پرونه وخت په یو بیان کې ویلي د پوځي اقداماتو دا ټولګه به د کرملین چارواکو ته د ښکاره پیغام ورکړي چې ګواښونکي فعالیتونه د زغملو نه دي. د خبره بریتانیا تل د روسیې د بریدونو په اړه د ناټو متحدانو سره درېږي. د بریتانیا صدر اعظم دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناټو نورو غړو هیوادونو هم له اوکراین د ملاتړ ډیرولو ته ټټر وهلی. روسیې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات زیات کړي دي او لویدیځ قدرتونه داسې ویره لري چې ممکن روسیا پر اوکراین یرغل وکړي. پرون فرانسې هم اعلان وکړ چې رومانیا ته سلګونه سرتیری استوي. رومانیا د ختیځ اروپا هغه هیواد دی چې له اوکراین او مولداوا سره ګډه پوله لري. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي و چې یو وړه ډله سرتیری ختیځ اروپا ته لیږي.
د فرانسې د ولسمشر سرګندونې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي تړون په اړه کلند راته وای.
او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وای د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اتومي تړون بیا ژوندۍ کیدای شي. ماکرون ټینګار کړی چې په دې هدف پیل شوی خبرې باید ګړندۍ شي او ایران ټولو هغو ژمنو ته راوګرځي چې نړیوالو ته یې ورکړي دي. ماکرون له خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره تر پرونی یو ټلیفوني خبرو وروسته ویلي د ډیپلوماټیک جوړجاړي امکان شته او په خبره یې دا اړینه چاره ده. د ماکرون دفتر نن د جنوري په 13 ویلي د اټومي تړون په اړه هر ډول خبرې دا اجابوي چې خیل لوري یې ښکارا او کافی ژمنتیاوي ولري. د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندې کېدو په اړه له تیر کال راهیسې په ویانا کې خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې د پام وړ لاسته راوړنې نه دي درلودلې.
ډیره زیاته مننه کوو دوستان. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د انګلند په وړاندې د نړیوال جام نیمه پایلو بیت تیاری نیسي چې راتلونکي سه شنبه د ویسټ انډیز د انټیګا ښار په سر ویوان ریچارډز لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې راتلونکي لوب مهمه ده او د افغانستان د 19 کلنو لوبډله اوس د لوبې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان 19 کلنو ځوانانو په خپل مخکینی لوبه کې سریلانکا ته په څلورو منډو ماتې ورکړه او نیمه پایلو بیت ووته. ښاغلی هوتک دغه شان له زیمبابوي سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ځنډیدلو په اړه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله دا سیالۍ د دویم ځل لپاره وځنډېدې، خو افغان لوبډله له بنګلادیش سره لوبې لري چې دوی غواړي لوبډله ورته تیاره کړي. د غزنی غیږنیونکو د غیږنیونې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د بدني روزنې ورزش ادارې نن یکشنبه د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د غزنی ولایت اتو لوبغاړو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 5 غیږنیونکو خپلو سیالانو ته ماته ورکړه او لومړی مقام یې خپل کړ. دا غیږنیونکي غزنی ته له ستنېدو وروسته د ولایت د ورزشی امیریت او د غزنی د خلکو له لوري وستایل شول. د غیږنیونې د سیالۍ په ننګرهار کې پیل شوې وې چې د شپږو ولایتونو غیږنیونکو پکې برخه اخیستې وه. د دې سیالیو د جوړولو هدف د لوبغاړو هڅول او د لوبغاړو د وړتیاو رابرسېره کول ښودل شوي. د کامیرون د فوټبال لوبډلې 2-0 ګامبیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افریقا د ملتونو په جام کې تېره شپه کوربه کامیرون لوبډله د ګامبیا لوبډلې سره د لوبې میدان ته ښکته شوه چې د کامیرون لوبډله د 2 ګولونو په وهلو سره د میدان ګټونکې لوبډله شوه. له دې بریا سره کامیرون لوبډله بریالی شوه چې د افریقا د ملتونو جام نیمه پایلو بیت لار وکړي. د دې لوبې دواړه ګولونه تکوا کامبی ووهل. کامیرون فوټبال لوبډلې تر دې مخکې کومور لوبډله ماته کړې وه او ګامبیا هم له ګینا لوبډلې څخه لوبه ګټلې وه.
سپورتي خبرونه مو واوریدل دوستانو. څو شیبې وروسته به بیا هم یو شمیر تفصیلي رپورټونه او همدارنګه د ازادۍ رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت ستاسو پیغامونه راغلو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
اما چې مو د خبرونه په فایل کې ویل او مخکې زموږ د نننیو خبرونه به هم خبرې چې نن موږ د ازادي رادیو شلمه کالیزه لمانځو. په دې مناسبت باندې ځانګړي خبرونه لرو. کله چې شل کاله مخکې د ازادي رادیو خبرونه فایل شوې، انډریس الویس د ازادۍ راډیو له لومړنیو مشرانو څخه و. نوموړی اوس په ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو کې د نږدې ختیځ د بیلابیلو څانګو لپاره د سیمه ییز مشر په توګه دنده ترسره کوي. د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته دا پیغام لري.
ګرانو اوریدونکو، ازادۍ راډیو شل کال وړاندې په همدې ورځ خپله لومړۍ خپرونه پیل کړه. هغه ورځ څخه رئیسی منتاست ورځنی تازه او وروست پیخو پرله بیپاره معلومات وړاندې کوو او هم دغه ورځ تاسو ته تفریحی او تعلیمی خبرونه چمتو کوو. تاسو کولی شئ زموږ د ورځنی رادیوی خبرونو سربیره د ازادۍ رادیو په وبپاڼه او ټولنیزو رسنیو کې هم موږ تعقیب کړئ. موږ اوغانانو ته دا فرصت هم برابرو چې له یو بل سره خبره وکړي. موږ شل کاله دمخه خپله خبرونه پیل کړې او اوس هم هر ورځ ستاسو سره یو.
د ازادۍ راډیو، ازادۍ اروپا راډیو د نږدې ختیځ د څانګو سیمه ییز مشر انډریس الویس و چې د ازادۍ راډیو د شلمې کالیزې په مناسبت باندې زموږ اوریدونکو ته پیغام درلود. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادۍ راډیو
څو شبي ورسته به د تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راوخلو په کوم کې چې تاسو د ازادي رادیو د خبرونو په اړه نظرونه څرګند کړی دي. همدارنګه د خبرونو په دوهم نمای کې ترشنه اسمان لاندې د پروګرام تکرار هم خبريږي، خو تر هغه مخکې راځو یو ریپورت ته. روزګان کې میشت کوچیان وایي رامنځته شوی وچکالی د حیواناتو څړځایونه له منځه وړی دي او حیوانات یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په ورته مهال ولایتي مسؤلین وایي د کوچانو د څارویو د غذایي موادو برابرولو ته یې له وړاندې پلان جوړ کړی دی. نور حال په دې ریپورت کې.
د څارویو په دې ژغونو پوهېدل سخت ده، خو کوچان چې له دې څارویو سره یې زیات وخت تیر کړی وایي خواړه ترې غواړي خو دی نه لري. دا څاروی چې شمیر شاوخوا 300 تر رسیږي کوچانو د ترینکوټ شار اړوند د څاګي په سیمه کې په یو داشته کې د خپلو خیمو تر څنګ په یو غوجل کې بندې کړي دي. په دغه ولایت کې میشت کوچان وایي شته وچکالو یې څړځایونه له منځه وړي دي او د خپلو حیواناتو د غذایي موادو پیدا کولو ته اندېښمن دي. لډلې په دغه ولایت کې ګلروپ وایي تیر حکومت هم ورته پاملرنه ونه کړه او اوسنی حکومت یې هم تر اوسه پورې ستونزې نه دي اورېدلې. نوموړي وایي ګڼ شمېر څاروي د خوړو د نشتوالي له امله مړه شوي هم دي.
وروره جواري نسته، وروره پروړونه نسته، وروره کال نوی په ګرم سو، وروره له دې باده به که خدای کالونه آباد کړو کارونه سره سم سول دې اوس دا سات کې خو ډیر کارونه سره خراب دي. ټول و جمړې سولې د تنګ جمړې سوي دي او بل ورور له تنګ ولوجې دا وری و مرغمانه چولې دي، نو له ډیر مشکلات سره دا اوس وخت سره تړلې دي.
دا به و پنځوس کلن دا روخان دی چې د ترینکوټ شار اړوند د چرمګر سیمې پر سر په لوړه دښته کې خیمې درولې دي او د خیمې مخې ته یې خپلو څارویو ته وچواښه اچوي ځکه څړځایونه وچ سوي او د څارویو لپاره د خوراک پکښې کې څه نشته. دی وایي شاوخوا 250 میږې لري خو وایي ټولو ته خواړه په پیسو رانیسي.
حیوانات لرو جواری په 300 ورته رانیسو، په سم خرڅېږي په 15-16000 روپۍ باندې. په یو خروار پروړ په لسو پسو باندې خورو هغه په 15-16000 ورته رانیسو. مصرفونه کوي، مرضونه ډېر دي، دواوې ورته رانیسو، یو بوتل په 1500 په 2000 په 3000 ورته رانیسو، یو پیکټ ګولۍ دي هغه په 1500 راکوي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا 500 سلنه خلک په کرنه او مالداری بوختی او د ټولو اقتصاد هم پر همدې کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په اورزګان کې د نورو کلونو په پرتله وچکالی ډیر زیاته ده او د نورو برخو ترڅنګ د څاروي برخې ته هم زیان اړولې دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری پر ریاست کې د اطلاعاتو مشر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې یو پروژه چې هغه د مالدارانو د لیزونه و چې برمی بورته وکیږي هلته به سپان ورته کینل کیږي تر څو مالداران هلته د پسونو د څړ د پاره ځایونه ولري، مالي امکانات ولرو، موږ به د کوچانو د ریاست سره په هماهنګي د مالدارانو لاسنیوی په دې برخه کې د ایواني خوراکي توکو په برخه کې موږ د ایچ آر ډی او ان سی سی موسسه په مرسته میاشت موږ ایواني خوراکات توزیع کړل.
خو د دې ټولو کوچانو هیلې روانو ورشتونو ته دي، یعنی راتلونکي پسرلی ته چې آباد بوي او څاروي به یې په ګېډه مړی وي. خو دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې آیا راتلونکي کال به آباد وي او کنه، او کوه بیا هم د کوچانو څاری ټول کال هم دا ډول په بغارو وي.
نو د ازادي راډیو سره زه بیخي ډیر اړیکې لرم، خوندم راکوي ته بیا مې په سمېږي، یو د خیر خبر اورم، یو ښه سم دم معنا پراشو کې بیا دې تاب نه زړه درته وایم سپین ژړی د څلور اویایم چې هر ځای کار یې هغه مې پرېښی دی، بیا راغلی یم چې ازما راډیو هغه نو بیا کور ته لم خوش کړه سره وکړو ته څه کوې وم ته سپین ژړی یم چې یا وم چې راډیو نه یې ازادي ماته خوند را کړه. نو داسې خوند را باندې کوي چې یعنې څه درته وایم، بیا د ازادي راډیو زه تاب نه لرم.
شاولی سلارزه د کونړ ولایت د کونړ غږ مجلې مسول مدیر، زه هم د شلمی کالیز د ازادۍ رادیو د شلمی کالیز په مناسبت د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته مبارکي وایم. د ازادي راډیو اوس هم زمون په هیواد کې ځانګړی ارزښت لري. زمون خلک په خپل باندې سیمو کې په ډیره په مینا اوري. د ازادي راډیو زمون په هیواد کې د قومونو د یووالي، د ځوانانو د بیداری او د دیو د یو موټی کېدو، د اطلاع رسونې په برخه کې، همدارنګه د بشري حقوقو، د ناقضینو په وړاندې مبارزه، او د لکه د بلګې په ډول د شنه اسمان لاندې برنامه، همدارنګه د خپلو د ورکشو عزیزانو په لټه کې، دا هغه څه دي چې د ازادي راډیو په خپل وخت سره رسولي.